د ازادي رادیو درنو دوستانو د ماښام شپږ بجې سوې ده. زه فرشته جلال زه یم او د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو دغه خبري مجله درته وړاندې کوم. له خپلو نورو ټولو ملګرو همکارانو سره په ګډه په خبرونه کې به د کابل د نننیو چاودنو او همداراز په مزار شریف کې د چاودنې په ارتباط وروستي رپورټونه درته وړاندې کړو. په خبرونه کې د بن د کنفرانس پر نتایجو او په دغه کنفرانس کې د جمهور رئیس حامد کرزي په وروستیو څرګندونو هم معلومات درته وړاندې کوو. خو اول به فریده هوډ سیفي د دې ساعت مهم خبر نووي. د کابل د نننۍ ځانوژونکي حملې له امله لسګونه کسان مړه یا ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې د روسیې پارلماني انتخابات وغندل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله مشر وروسته له کلونو نن د لومړي ځل لپاره په بیروت کې وینا وکړه. د کابل د امنیت قومندانۍ وایي چې د مراتخانۍ په سیمه کې د ځنوژونکي حملې له امله کابو 55 کسه وژل شوي او سباندې سل نور ژوبل دي. په همدې حال کې د مزار شریف په ښار کې هم غرمه مهال یو ځنوژونکي حمله وشوه چې د مزار شریف د عامر په وینا درې کسه ملکیان پکې ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د کندهار په چارسو کې هم د 1 بجې په شاوخوا کې د عاشورا مراسمو ته نږدې چاودنه وشوه چې د امنیت قومندان په وینا 2 پولیس او 15 عام وګړي پکې ټپیان شول. د کابل د حملې مسولیت د پاکستان جنگوی لخر په غاړه اخیسته دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دی ویلمی په خبرولو سره د کابل او مزار شریف نننۍ حملې په کلکه غندلې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه په جرمنی کې د کابل او مزار شریف د نننۍ حملو د قربانیو په اړه ژوره خوشینی څرګنده کړه. ولسمشر حامد کرزی د جرمنی له صدر اعظم انګیلا مرکل څخه مننه وکړه او د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل.
Thank you very much also for your very encouraging words.
افغان ولسمشر وای له تاسو ډیره مننه چې هڅون کې خبرو مو وکړي او د کابل او مزار شریف د حملې په اړه مو خپل خفګان څرګند کړ. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په داسې مهم ورځ کې داسې وحشیانه پیښه کیږي. موږ هغه کسانو ته د عاجل شفا غوښتونکي یو چې په دې حملې کې ټپیان شوي او هغه کسانو ته د صبر غوښتونکي یو چې خپل خپلواني له لاسه ورکړي دي. په کابل مزار شریف او کندهار کې دغه حمله په داسې وخت کې کیږي چې په ټول افغانستان کې نن د عاشورا مراسم روان دي. له افغانستان له خوشینونکو خبرونو سره یو خوشالونکې خبر هم لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د خپلو آسیایي لوبو په لړ کې نن بوتان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل چې افغانستان په دې شلوریزه لوبه کې بوتان ته د 225 منډو هدف وټاکه او د 180 منډو په توپیر سره یې په دغه لوبه وګټله. افغانستان په دغه سیالیو کې چې په نیپال کې روان دي له دې وړاندې ماليزیا او عمان هم ماتې ورکړي. استرالیانان د ایران د اټومي پروګرام لوجي پر دې هواد د بندیزونو د پراخولو اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د بندیزونو علتونه په تهران کې د بریتانیې پر سفارت د تیرې اونۍ حمله او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي هغه ریپورت یاد کړ چې وایي ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د روسیې پر پارلماني انتخاباتو نیوکه کړې او هغه غیر عادلانه بللې دي. هغه په لیتوانیا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبري کولې وویل.
As we have seen in many places and most recently in the Duma elections in Russia,
Mirman Clinton وای لیک څنګه چې موږ په ډیرو ځایونو کې لیدلی او په ډیرو ځایونو کې د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخابات نه آزاد او نه عادلانه موږ د دې انتخاباتو د ترسره کیدو په اړه جدي اندېښنې لرو. مېرمن کلینټن هم د شاندې بلاروس مقامات د مخالفینو د زپلو لامل وغندل. د اوکراین د مخالفینو د مشر یولیا تیمشینکو د قضیه په اړه هم خبري وکړي چې سکال اکتوبر ل خپل کار د ناوړه ګټه اخیستنې په تور په وکاله بند محکومه شوې ده او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په شپږ 50 غړو هیوادونو کې د رسنیو او بیان د ازادۍ څخه د ملاتړ پر مسلې هم خبري وکړي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن ماخام په جنیم کې د سوریې د حکومت د مخالفینو لاستازو سره په دوهمه غونډه کې برخه واخلي. د لبنان د شیعه ډلې حزب الله مشر اورسته لکلونو نند لمړي ځل لپاره د بیروت په ولاریون کې څرګند شو. سید حسن نصر الله د اسرائیل لخوا د امنیتي اندېښنو له امله ډېر لږ په عامو ځایونو کې څرګندېږي. دا له 2008 میلادي کال راهیسې د حسن نصر الله لومړنۍ وینا وه. تر دې د مخه څو ځله هغه د خلکو په وړاندې څرګند شوی و، خو خلکو ته یې وینا نه وه کړې. حسن نصر الله د عاشورا په مراسمو کې راټولو شوو خلکو ته نن لنډې خبرې وکړې. او په مصر کې خلک نن د پارلماني خباتو په لومړی پړاو کې د دوهم ځل لپاره رای ورکوي. په فبروري میاشت کې د پخانی ولسمشر حسنی مبارک لری کېدو وروسته په مصر کې د لومړني دیموکراتیک انتخابات دي چې د پارلمان د 250 څوکیو لپاره کیږي. په جنوري میاشت کې د دې انتخاباتو د پیچلي بهیر د دوه پړاوونو لپاره تر رسیدو وروسته به غوره کاندیدان د پارلمان د ولسی جرګې د 498 څوکیو دریمه برخه ترلاسه کړي. د خبرونو پای
دا آزادی رادیو ده. نن په کابل کې په انتحاري حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم چاودنې شوي دي. رپورټونه به یې درته وړاندې کړو. په بون کنفرانس کې د پاکستان نه موجودیت د پاکستان او افغانستان لپاره څه عواقب لري؟
پاکستان په خپل باندې چې یو کمزور ملک ته د نړیوال قوتونو خاص کر د امریکا ډیر زیات محتاج دی. اځما په خیال دا پاکستان ته یو ډیر غټه خوشبهمی ده یا د څه غلط دی.
په دې ارتباط باندې پاکستان د سیاسي چارو له کتونکو سره مرکه درته وړاندې کړو. په ننګرهار کې د بشري حقوقو مدافع ادارې وایي چې د شته په وړاندې تشدد زیات شوی دی.
د واهلو ټاکولو په خېدی کې د نفقې نه ورکول میراث
په دې خبرونه کې به نور رپورټونه هم درته ولرو. راسره اوسئ. نن په کابل کې تاسو خبري چې د مراد خاني په سیمه کې انتحاري حمله وسو چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه او زخمیان دي. افغان چارواکي یو شمېر چارواکي وایي چې تر 500 زیات کسان مړه دي او تر 100 زیات زخمیان دي. د ازادي رادیو د خبريالانو د رپورټونو په حواله په سیمه کې ګڼ شمېر خلک زخمیان شوی او سیمه د امنیتي چارواکو د امنیتي مسولینو تر کنټرول لاندې ده. په دغه حمله مسولیت په پاکستان کې د لشکري جنگوي ډلې په غاړه اخیستې ده. او د افغان طالبانو وایند ویل دي چې دوی دغه حمله غندي او غیر انساني بولي. په دې خبرونه کې به اول له کابل د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق د چاودنې د انتحاري حمله له ځایه رپورټ وړاندې کړي. دغه رپورټ د امبولانسونو په ژغ او د خلکو په وازنو پیل کیږي.
د پیخي زایته زه هم نګدی وم، ځکه چې د شورا په اړه د یو راپور د جوړولو لپاره د سیمه ته ورغلی وم. په سیمه کې ډیر کسان وژل شوی وو او هرې خوا ته پراته وو. د چا سر نه وو، د چا پخي او لاسونه، او د چا هم نیمتنه. سو دقیقې وروسته سیمه ته امنیتي ځواکونه او امبولانسونه ورسېدل او د ټپیانو او مړو انتقال پیل کړ. سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شو. د پیخي په ځای کې څوتنو د وژل شوی او ټپیانو په اړه د خپل سترګولې درې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
امین یې صوت بده ایم د مقاد نفر یک دفعه
جان شیدین د کل جانای مردم کشته شد. مردم د آزاداری نه میمونه. همه قشوار بتن مرد به پاکستان.
والا جای تیزان رو و هزار مثال د خلکو تعداد زیاتو حالت زان د انفجار ورکات او وین د انسانانو غوخه د انسانانو په موږ باندې را بادم سوله. هر چا پخې نه وې، د چا لاس نه وې، د چا مثال سر نه وې، د چا نیمه تنه نه وې.
په دې پیښه کې تر ډیره ځوانانو ته مرګ ژوبله واوښته، ځکه چې دوی د ویر په مراسمو کې پراخ ګډون درلود. د دې پیښې مسؤلیت په پاکستان کې د جنگوي لښکر په نوم یوې ډلې اخیستی دی.
د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو په دې ارتباط به د ازادي رادیو په خبرونو کې نور هم معلومات درته وړاندې کړو. خو سم لاسي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د لخوا د دغه نننۍ حمله په ارتباط چې په کابل کې شوې ده، څرګندونې حمید مومند وړاندې کوي.
په کابل کې د شورا په مراسمو کې له ځان وژونکي حملې څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزیر په یوه خبرې غونډه کې راڅرګند شو او اعلان وکړ چې په دې حمله کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. دا حمله شاوخوا 12 بجې د کابل ښار د مراد خانو په سیمه کې په داسې حال کې وشوه چې د اشورا یو زیات شمېر آزادارانو خپل مراسم پر ځای کول. بسم الله محمدي وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د اشورا په مراسمو کې ګډون کړی و. دی وایي په دې ځان وژونکې حمله کې زموږ 55 بې ګناه هیوادوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او 130 نور ټپیان شوي دي. دولت او د افغانستان خلک او په تېره بیا امنیتي ځواکونه دا پیښه په کلکه غندي. دا یو جنایتکارانه عمل بولي او طالبانو د تیرو لسو کلونو په څیر یو ځلې بیا دا وښودله چې دوی قسی القلبه دي او زموږ د خلکو وژونکي دي. د کورنیو چارو وزیر د دې حملې مسؤلیت په داسې حال کې په طالبانو اچوله چې طالبانو په دې حمله او د مزار شریف په چاودنه کې خپل ښکېل تیارت کړی او هغه په کلکه غندلی دی. خو په پاکستان کې یوې وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي چې په افغانستان کې په لاسوهنې تورنه ده د دې حملې مسؤلیت منلی دی. خو د کورنیو چارو وزیر دې مسلې ته په خپلو خبرو کې کومه اشاره ونه کړه او نه هم دا وویل چې دوی د دې ډلې په وړاندې چې پخوا هم په افغانستان کې دننه په وژنو او جنګونو تورنه ده څه کول غواړي او کنه. خو د ښاغلي محمدي په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې هڅه کېدله چې په کابل ښار باندې راکټي حملې وشي. ده وویل چې امنیتي ځواکونو د دې هڅو په تړاو ځینې کسان نیولې هم دی چې ډېر ژر به د رسنیو له لارې وښودلی شي. دی وایي د نن ورځې لپاره څو پېښې پلان شوې وې چې پکې په کابل ښار راکټي حملې او بمي چاودنې شاملې وې. زموږ د امنیتي ځواکونو او په تېره بیا د ملي امنیت ځواکونو لخوا کشف شوي او کسان نیول شوي دي او تمه ده چې سبا یا بل سبا به وښودلی شي. خو ښاغلي محمدي داونه ویل چې دا حملې هم د محرم او یا د اشورا د مراسمو لپاره پلان شوي وې او که نور اهداف یې درلودل. د اشورا په ورځ په کابل کې دا حمله که څه هم بې څارې ده خو په همدې ورځ په مزار شریف او قندهار کې هم چاودنې شوې چې عامه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون د تغییر او امید ائتلاف ملګرو ملتونو افغان دولت او ځینو نورو ادارو د حمله په کلکه غندلې او هغه د وحشت یو ویرونکې بیلګه بلله ده.
نن په مزار شریف کې هم د حملې رپورت لرو او په کندهار کې به په رپورت کې واوري چې ځوانانو نن د عاشورا د ورځې په مناسبت د میرویس روغتون ته وینه ورکړه تر څو د غسخه د مریضانو په درملنه کې کار واخیستل شي. خو تر هغه مخکې باید ووایم چې په افغانستان کې د روان وضعیت او د بوند کانفرنس د ارتباط په اړه مسایل لرو.
خبری مجله اوری.
په دغه خبری مجله کې به ورسته له مزار شریف څخه په رپورت کې د حمله واوري. خو سملاسي د بوند کانفرنس او په افغانستان کې پر روانو چارو د دغه کانفرنس پر اغیزو رپورت درته وړاندې کوو. په بوند کې نړیوالو ګډون کوونکو د افغانستان له حکومت سره د ملاتړ ژمنه وکړه، په خاص ډول په 2014 کال کې چې نړیوال ځواکونه له دغه هیواد څخه ووځي. احمد شبر دغه مسلې ته ځغلنده کتنه لري.
بهرنیو هیوادو د بن په کنفرانس کې ژمنه وکړه چې وروسته تر دې به هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي چې بهرني ځواکونه له دغه هیواد ووځي. خو نړیوالو د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د بن په غونډه کې د 500 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون نږدې زر تنو بهرنیو مرستندویانو د کابل د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ژمنه وکړه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو ویستروویل د بن تر غونډې وروسته خبریالانو ته له افغانستان سره د مرستو په اړه وویل. نن نړیوالې ټولنې ښکاره پیغام د افغانستان خلکو ته واستوه، داسې پیغام چې موږ به تاسو پرې نشدو او له تاسو سره به یو. د نړیوالو د مرستو د ژمنې په ځواب کې افغان حکومت ژمنه وکړه چې د اداري فساد مخه به نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول دوشنبه ناوخته خبریالانو ته وویل. نن افغانستان بیا د خبره په ډیر قوت تایید کړه چې موږ د عزم لرو چې له اداري فساد سره مبارزه وکړو او د پروا نه کوي کلتور ته شا کړو، ځکه چې له دې سره زموږ د ملي بنسټونو د پرمختګ مخه نیول کیږي او کورنی اعتبار ته مو زیان اوړي. د بنتر غونډې مخکې افغان چارواکو دا وړاندیز کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې افغانستان هر کال 15 میلیارد ډالرو بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. خو په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو اندازه مشخصه نه شوه. په افغانستان کې د ناتو جک پوری ملکی استازي سیمون ګاس جرمني خبري اژانس ته وویل د بن غونډه د اساساتو و د جزئیاتونه البته لدی سره سره سیمونګاس دا هم ویل چې تر دې وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي لدی هیواد سره به نړیوالې مرستې لږې سي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د بن په غونډه کې د دوشنبې پر ورځ وویل چې افغانان د یوې ورځې لپاره هم نه غواړي چې د نړیوالو د اوږو بار شي.
د احمد شبر رپورت مو واورید. د ازادي راډیو خبریال چارلز ریکناګل چې په بن کې وو او په دغه کانفرنس کې د خبرونو څارنه کوله وایي چې په دغه کانفرنس کې د پاکستان او د طالبانو نه حضور محسوس وو. دا چې څومره د پاکستان او افغانستان پر وضعیت باندې تاثیر کولای شي په همدې مسله باندې په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار له د سیاسي چارو له کارپوه عقیل یوسف سی سره مرکه لري.
د پاکستان کوم ردی عمل راغی د بون کانفرنس کې د شرکت نه کول په حواله باندې او دا داسې بچګانه غونډې د ماشومان غونډې حرکت چې د خلک بولی او د پاکستان د عمل ته چې دی نو زیات خلک چې دی هغه په ښه نظر باندې نه ګوري، دا د یو جذباتي رویې عکاسي ګڼي او زما په خیال دا پاکستان ته یو ډېر غټه خوشفهمي ده یا د غلط فهمي ده چې په افغانستان کې چې هر څه کېږي نو هغه به د رضا مطابق د د منشا یا د د خواهش مطابق به کېږي، داسې قطعا نه کېږي ځکه چې پاکستان په خپله باندې چې دی یو کمزوری ملک دی، دی د نړیوال قوتونو خاص کر د امریکې ډېر زیات محتاج دی، د نننه چې خپل کم حالات دي هغه د افغانستان نه کو بد نه دي نو ختم هم نه دي. نو زما خپل نظر دا دی چې دا داسې هغه د یو زدي ماشوم چې یو ردي عمل وي یا رویه وي نو پاکستان دغه اظهار کړی دی.
عقیل صاحب، ستاسو په ګډون ډیری کارپوهان او نړیوال دا خبره کوي چې پاکستان د ترګري ضد جګړه کې دوه مخې تګلارې لرلې. په دې موده کې ډیری مهمې پېښې هم وشوې، مثلا د اوسامه موجودیت په پاکستان کې، خو له دې هر څه سره سره د امریکا د لطف کرم نظر بیا هم پر پاکستان زیات وي. څه فکر کوئ چې دا لړۍ به له دې وروسته هم همداسې دوام ومومي؟
د پاکستان کردار خو بهشکه شته، د یو ګاونډي ملک په حیثیت باندې دوه رای په دې کې دی. هغه دا چې د مثبت کردار په حواله چې مونږ کله خبره کوو نو هغه داسې ډېر کم ښکاري ځکه چې دی بعد ټایم کې چې دی دمکیان هم ورکوي، دی بعد ټایم کې چې ډېر نو د ریاست په توګه باندې دی داسې یو تاثر ورکوي چې کو زه نه یم، نو افغانستان کې چې دی نو امن ناممکنه دی. نو مجموعي طور نه چې کوم نړیوال ورورولۍ ته کوم یو پیغام ځي هغه دا ځي چې د پاکستان د کردار غوښتو چې کومه مطالبه ده نو هغه بالکل په بلیک میلنګ باندې مبنی ده، او شاید دغه وجه ده چې بعضې ملکونه چې دی نو هغه د امریکا نه هم دا تقاضا کوي چې دا کوم نیازبین بچه چې تا ساتلی دی د پاکستان په شکل کې پکار دار چې ته دی لږ په سختۍ باندې پوه کړې چې دا مسله چې ده نو دا یو غټه مسله ده، دا صرف د پاکستان افغانستان پورې محدود نه ده، د دې سره د ټولې دنیا امن چې دی هغه تړلی شوی دی.
د پاکستان د سیاسي چارو له کارپوه عقیل یوسف زی سره د مجیب رحمان انګار مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده. بیا هم د بن پر کانفرنس رپورټونه لرو. جرمني ویلي له افغانستان سره به د همکاریو د وتړون په اړه خبري وکړي. دغه هیوا صدر اعظم نن په برلین کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته ژمنه وکړه چې دغه هیوا به د قانونو په برخه کې افغان انجینرانو ته مسلکي روزنه ورکړي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس ټپیا په حواله رپورټ لري.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل په دې باله افغانستان سره خبرې وشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په کېدونکو تړون کې څه شامل وي، خو د هغې په وینا فکر کوي چې د جرمني لخوا د قانونو په برخه کې افغانانو ته مسلکي روزنه به مهم رول ولري. انګلا مرکل دا څرګندونه نن په برلین کې له ولسمشر کرزي سره له کتنې وروسته وکړې. هغې زیاته کړه چې جرمني به د اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پروسه کې ونډه ولري او د دې ترڅنګ به افغان انجینرانو ته روزنه ورکړي ځکه چې هیواد یې د قانونو د استخراج په برخه کې کافی تجربه لري. هغه ویل چې په دې سره به په افغانستان کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار زمينه هم برابر شي. د جرمني مشر وړاندې ویل چې هیواد یې په دې باور دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه مسؤلیت لري. لدین وړاندې د شنبه پر ورځ د بن په کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم له ولسمشر کرزي په ښکاره وغوښتل چې اداري فساد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد لا نور ګامونه واخلي. انګلا مرکل نن هم له کرزي سره له کتنې وروسته له هغې څخه ورته غوښتنه وکړه.
Bei allem, was wir erreicht haben, dürfen wir den Blick für die Realitäten nicht verlieren.
دا وی سره له هغه ټول سيزونو چې لاسته موراوړي مونږ باید دا حقیقت له یادونه باسو چې سیاسي پروسه به راتلونکي کې مهم رول ولري. د ټولو قومونو په اعتماد کې خصوص سره باید دروغ جوړې او قدرت موضوع وڅېړل شي او حل شي. مونږ کولای شو په دې برخه کې مرسته وکړو، خپل تجربه افغانانو سره شریک کړو، خو یوازې افغانان کولای شي خپل ستونزې حل کړي. نو ځکه زه ولسمشر کرزي له تاسو غواړم چې سیاسي پروسه پراخه کړئ او د فساد او مخدره موادو پر ضد مبارزه وکړئ. ولسمشر کرزي له انګلا مرکل سره له کتنې وروسته ویل د دې لپاره چې په افغانستان کې اداري فساد کم شي نړیواله ټولنه باید د ملکي او مدني خدماتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر کرزي ویل په دې په افغانستان کې ملکي خدمات باید له سیاست لرې وي او د کارکونکو امنیت یې وساتل شي.
د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل څرګندونې مولا رضوان مراد څخه واورېدې. اوس په د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ خبرې د افغانستان پر حالاتو درته وړاندې کړو. د افغانستان په اړه د بنتو نړیوال کنفرانس یو ورځ وروسته نړیوال وهڅول چې د دغې غونډې د پریکړو د تطبیق لپاره همکاري وکړي. د لیتوانیا په مرکز کې د هیلري کلینټن د څرګندونو جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د منځنۍ اسیا هیوادونو وهڅول چې په افغانستان کې د امنیت پر راوستو کې مرسته وکړي. هیلری کلینټن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د لیتوانیا په مرکز ویلینوس کې د منځنۍ اسیا له هیوادو هیله وکړه چې د هغو ژمنو په ترسره کولو کې مرسته وکړي چې له افغانستان سره د بن او استانبول په کنفرانسونو کې شوي دي. د استانبول په دوه ورځني کنفرانس کې چې د لیندۍ په دوهمه پیل شو، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د ورسپارلو مسله وڅېړل شوه او سیمه ییزو هیوادو په دې کنفرانس کې ژمنه وکړه چې د افغانستان په امنیت او ثبات کې به مرسته کوي. نړیوالې ټولنې بیا له افغانستان سره د مرستو د کولو لپاره د بن په غونډه کې دا شرط کېښو چې افغان حکومت په د اداري فساد مخه نیسي او په حکومتي چارو کې به سمون راولي. همدارس نړیوالې ټولنې په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ او ملي شورا راتلونکي انتخابات سم ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سیشن بی پورس د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې امنیت او د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید همکاري زیات کړي.
Yesterday in Bonn we welcome the commitments that Afghanistan's
Hillary Clinton way parun po bun ke mujda ghojmano har kalai wakad che da Afghanistan simay som latriyo makhkid Istanbul conference ke kade we aw ma da Europa da amniyat awam kare sasman wa hasawa che nuri da silari chari umumi che da Istanbul aw bun da gundo da natijo latad gushi so pa Afghanistan ke da sul aw rokhi jodi bahir par makh lat shi da amniyati charo da intiqal bahir sam tar sar shi aw po 2014 aw 2014 kaluno ke da ga hiwat intikhabato ta tayar shi. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په غونډه کې تر ډیره د اروپایانو پر خپل منځي مسایلو خبري وشوه. خو د افغانستان په اړه هیلری کلینټن د منځنۍ اسیا هیوادونو وهڅول چې له افغانستان سره د انرژي او سوداګرۍ په برخو کې مرسته وکړي.
د احمد شیبر رپورت مو اورید. کتاسې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه دقیق نه وی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې زموږ ویب سټ ته ورسئ. د پروګرامونو د محل ویش په ځای کې د نن ورځې ټول پروګرامونه چې خبره سوي دي تر اوسه پوريسته، او همدارس تاسو کولی شئ چې د کابل د نننۍ انتحاري حمله عکسونه زموږ په ویب سټ باندې وګورئ. د عکسونو خوراز لبرنون کې دي، نو احتیاط وکړئ. د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
اوس په مزار کې د ازادي رادیو خبريال سمی الله غشتون په دغه شار کې د عاشورا د ورځې د نننیو مراسمو او هلته د چاودنې په ارتباط رپورټ وړاندې کړی.
د مزار شریف د روضه په انګړ کې زرګونو کسانو د محرم الحرام د میاشتې د ازادارۍ په مراسمو کې برخه واخیسته. د دغه مراسمو د خدمتو وروسته د الکوزي په څلور لارې کې په یوه بایسکل کې د ځای پر ځای شوي مین د چاودنې له امله یو شمېر ملکي وګړي چې ماشومان هم پکې دي مړه او ټپیان شول. چې د رامنځته شوي پیښې په اړه د درې سودرۍ پامیر زون د قوماندانۍ ویان لال محمد امزای وایي:
په ډېر تاسف سره د هېواد د سولې او کراري دښمنانو یو ځل بیا د یوې حملې په ترسره کولو سره چې دا د چاودنې عمل و، په نتیجه کې څلور کسه هېوادوال مشاهدان او اوولس کسه ټپیان شول. ټول عام خلک دي، ملکي وګړي. موږ دا عمل په کلکه غندو او دا د هېواد د سولې او دښمنانو کار.
د مزار شریف د سیمه ییز روغتون مشر ډاکټر غوث الدین انوري د ټپیانو حالت ډاډمن بولي:
در اثر از حادثه فعلا چهار نفر شهید و 20 نفر
دای وای لبد مرغه پرمستشوی پیخ کی څلور کسان مړه او د دوو ماشومانو په ګډون شل تنه ټپیان روختون تر اورل شوې دي. چې د ټپیان حالت یې ډاډمن و بالا. خاغلی انوري وویل چې د ټپیان په منځ کې د درې میحوزه دوه پولیس هم برسرن ټپیان شوې دي. په مزار شریف د سنی او شیعه علماو شورا د افغان ملت د یووالي او اسلامي اخوت پیوړی کېدو په خاطر له درې قانونو را په دیخوا په بلخ ولایت کې د ټولو مش قانونو په ګډون د شورا مراسم د روضه په انګړ کې د ولایتي چارواکو په ګډون یو ځای لمانځي. خونن په مزار شریف کې آزادۍ د مراسم وروسته د بلخ له پانتون کې د شیعه او سنی محصلینو ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې دغه شخړې څه کم درې ساعته دوام وکړ. د رامنځته شوې پیښې د لامل په اړه لال محمد امزای وایي:
عامل تاسو پوهیږئ، د هېواد د سولې دښمنان هر ډول تبلیغات سره غواړي چې وضعیت ناامنه کړي. تاسو وینئ چې شمت سوي او څوک سطحي زخمیان هم دي.
د شورا په مراسمو کې یو شمېر برخه اخیستونکو غوښتل چې د مراسمو د ختمېدو وروسته د دغه ورځې په درنښت خپلوینه ادا کړي، خو د بلخ روغتون په دېرش مترۍ کې رامنځته شوې چاودنې او تر څنګ په بورۍ کې د یو بل مین ځای پر ځای کېدل چې د پولیسو لخوا شنډ کړل شو، د وینې دادې لړۍ له خنډ سره مخ کړه.
خو یو شمېر کندهاري ځوانانو نن د عاشورا د مبارک ورځې په مناسبت له میرویس روغتون سره د خپلې وینې مرسته وکړه. په کندهار کې هم چاودنه سوې وه چې د چارواکو په وینا څلور تنه پکې زخمیان وو. نن په ټول افغانستان کې له ځوانانو غوښتنه سوې وه چې د وینې د تویولو پر ځای د وینې له بانکونو سره مرسته وکړي. د میرویس روغتون سره د کندهار د یو شمېر ځوانانو د مرستې په ارتباط صادق رښتینی له هغه ځایه رپورټ لري.
په کندهار کې 228 ځوانانو یو لک دی زر سیسی وینه د میرویس روغتون د وینې بانک ته په وړیا توګه ورکړه. د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا ازادي رادیو ته وویل چې د میرویس روغتون د افزیه په سطح یوازینی روغتون دی چې د جګړې او ترافیکي پیښو زخمیان ورته راوړل کیږي چې د وینې اړتیا پکې زیاته ده.
دریم کال دی چې دا دغه د شورا فورز باندې مرزو د اهل تشیع ورونه ومشته وینه دې پر ځای چې دې توی کې د میرویس روغتون د امام حسین د وینې د بانک سره کومکې خپل وینې ورکوي، او میرویس روغتون بیا خپل هو ناروغان ته چې دې وینې و تطبیق ته اړتیا لري ورکوي.
د امیر اختیار رئیس وایي سږ کال 4312 کسانو د میرویس روغتون سره په وړیا توګه د وینې مرسته کړې. په ورته وخت کې یو شمېر هغه ځوانانو چې وینې ورکړې و وویل چې د وینو په تویولو سره له بل څخه د ژوند اخیستلو پر ځای په وینې ورکولو د نورو ژوند ژغورل کیږي.
دا ډیر ښه کار دی. دا وینې ورکول دا خنوز موږ د وینې د کمبوت نسی په دا خاطر د بانکي خون سره کومک وو، ولې د پټاو د وشتلو د مریضان موږ ته راځي او وینو نسته په بانکي خون کې، په دا خاطر سره موږ دا کومک د بانکي خون سره کوو.
د محرم الحرام د میاشتې لسمه نیټه د عاشورا د ورځې په توګه د کربلا په میدان کې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح امام حسین د قربانی د یاد د تازه کولو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي.
خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو، اوس راځوي بلې مسلې ته. او هغه حمله جلال آباد څخه د شوز پوړاندې د تشدد زیاتېدل د ازادي رادیو خبريال په دغه شهر کې د بشري حقوقو د سازمان د فعالینو په حواله وایي چې د شوز پوړاندې تشدد زیات سوی دی. خو د تعلیم په برخه کې او په یو شمېر ټولنیزو فعالیتونو کې د ځینې شوزو د فعالیت اندازه زیاته سوی ده. محمد داوود وفا له جلال آباد رپورټ لري.
پننګرهار کې د خزو پوړاندې د تاوتری خوالي پیخي ډيري شوې دي. دا ريپورت د غلطه د بشري حقوقو د کمیسون چارواکو د خزو پاړه د تاوتری خوالي د مخنیوي په غونډه کې د سې شنبه په ورځ وړاندې کړ. د بشري حقوقو د کمیسون د سیمایز دفتر مسول رفیع الله بادار وویل
دغه نه لاس میاشتو کې ډيري شوې دي. د 200 په حدود کې د خزو پوړاندې تاوتری خوالي دلته موجود ده او دا شکایتونه مونږ راغلي دي. ډيري پیخي په لمړي سر کې د واهلو ټکول پیخي دي. په دویمه برخه کې د نفقې نور کول راست نور کول پټکسن کې صغارت کې د ودونو پیخې نه اجباري ودونه دي. په دې وروستیو کې د کور نه ایستل، یعنی هغه خزه چې د خسرګنې د خوانه خپل پلارني کور ته لیږل کیږي او ماشومان هم تینه ساريږي، نو دغه پیخې هم زیات شوې دي. په مجموع کې موږ په دې خوشاله یو چې د تعلیم نه ممانعت پیخې ډېرې کم دي، او په اجتماعي کارو کې مشارکت پیخې هم ډېرې کم دي. او ډېر خوشاله زمونږ په دې کال کې دا ده چې د بدل او په بدو کې د پیخو د جنور کول ستم د بادو پیخو دا بيخي په نش باندې حساب دي، او په دغه پیخو کې په تعداد کې شمېر کې کمواله راغله ده.
د ننګرهار د خزو چارو رئیس یا نسی عمراني ویل پیخې زکه ډېری شوي چې د خزینه او د حقوقو د ساتنې دفترونو ته مراجعه ډېره شوې ده. نو موړ ویل
تیر کال په پرتله باندې سکال د خزو چارو ریاست نه تر هغه باز نور ادارات کوم چې د خزو په حق له کار کوي د تاو تری خالي راجستر ډېر شوې ده. ماده تل چې د اګاهي ساتل وړه شوې ده. زیاتره د خوشونت فاميلي دي، نفقه نه ورکول دي، طلاق، البته په دغه یو قضیه کې څو عوامل څو انواع د خشونت موجود.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د خزو پاړه په دغه جوړه شوی غونډه کې په خلکو د هغو د پاللو درناوی غږ وکړ او ویې ویل
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه د ژوند یو سوز او مهربانه ملګرې ده، ښځه د کور ډیوه ده، ښځه مینه ده. راځئ چې د ښځو د عزت او پت ساتنه خپله وظیفه او غریزت وګڼو.
له ډېرې مودې راهیسې په ختیځه سیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د موجودیت او ډېرېدو خبرې کېږي، خو د مخنیوي لپاره یې ډېر لږ کار شوی، ځکه چې په خپله خلک په کلتوري لحاظ د ښځینهو پوره درناوي ته چمتو نه دي.
د ننګرهار مو د محمد داود وفا رپورټ واورید. د افغانستان د ننه د ښځو په وړاندې پر مختلفو ستونزو تاسو خپل نظر څرګندولای سئ او له ازادي راډیو سره خپل خبرې شریکولای سئ. کله د اتصالاتو ټلیفون لري نو د 93 شمیرې لاري تاسو ټول سمسونه مشترادي او موږ درته وایو. د خبری مجله مو پایته ورسیده. زه فرشته جلال زی اجازه غواړم، تر بیا به او سمیه عباس بل خبرونه درته وړاندې کوي.
تشکر فرشته جلال زی، سلام و شام شما خوش شنوندگان.